په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډیره برخه یې نور بس د شکست سکوت پروګرام ته بیل سوې. نن د پنځشنبې ورځ د غویي اثور دیارلسمه د مې میاشتې دویمه نیټه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرلانو مرکز چې له هېواده بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې هېواد کې پر رسنیو او خبریالانو د زیاتېدونکو سختو محدودیتونو او د خبرلانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو پر زیاتوالي اندېښنه ښولې. دې مرکز نن په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼه کې خپور کړی په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه د خپلو موندنو نتیجې خپرې کړي دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې د 2021 میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو لخوا لږ تر لږه 12 تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوې دي. دې مرکز په خپلو څرګندونو کې ویلي چې په تېرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرلانو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 146 موارد ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې رنۍ تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو بندیز لګولی دی. دغه راپور چې د یونما د بشري حقونو د څانګې لخوا برابر سوی او نن د یونما پر ویبپاڼه خپور سو، په افغانستان کې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هېواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول سوي دي. تفصیل وروسته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات ولایت کې پر شیل ژکیو د دوشنبه ورځې برید په کلکه غندلی دی. اغلی امیری نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي دغه بې معنی عمل د هغه بې رحمه ربړ او ځورونې سخت یادونه کوي چې له خطر سره مخامخ ټولنې یې ګالي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې پر شیاګانو د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیسته لږ تر لږه و کسان ووژل سول. د اوکراین د اودیسا سیمې پوځي چارواکی اولی کیپر وایي د تور سمندرګي پر غاړه پر دې ښار د روسیې د نن سهار وختي راکټي برید په نتیجه کې 14 کسان ټپیان سوي دي. هغه نن پنجشنبه پر ټلګرام چینل لیکلي چې دا برید د اور د لګېدو سبب سوی او په سیمې کې د اوکراین د پوستي خدماتونو د سیمه ییزې ادارې ډیپوګانې ویجاړې کړې دي. روسیې په دې وروستیو ورځو کې پرله پسې پر اودیسا بریدونه کړي دي او د اپریل پر 9 یې هم له سکندر توغندي څخه کار اخیستی و. په دغه 15 چې په نتیجه کې 15 وګړي وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د روسیې د سمولنسک سیمې والي واسیلی انوکین نن پر ټلګرام لیکلی چې د اوکراین ډرون الوتکو نن سهار وختي په سیمه کې د انرژي تاسیسات په نښه کړي وو. هغه ویلي چې په دې برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د دوبی د هوایی ډګر چارواکي وایي چې د سختو بارانونو له کبله د هوایی ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې او مسیر یې بلې خوا ته بدل سو. د راپورونو له مخې په متحده عرب اماراتو کې په یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې سخت بارانونه سوي دي. د هوایی ډګر د ادارې یو ویاند ویلي چې د شپې د هوایی ډګر ته د 15 الوتنو مسیر بدل سو او 9 الوتنې چې په دې ډګر کې کښېناستلې او 4 پورته کېدلې هغه ټولې کنسل سوې. په تېر اپریل میاشت کې هم د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو برخو کې سخت بارانونه سوي وو چې په دې هوایی ډګر کې په 2 لسیزو کې ساره نه ولیدل سوې. هغه وخت هم د بارانونو اوبو د دوبی نړیوال هوایی ډګر په سر اخیستی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مهال د مازدیګر 4 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورزو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله 14 ولسي وګړي وژل سوي او 148 نور ټپیان سوي دي. یونما نن پنجشنبه په یوه راپور کې ویلي چې د داعش په بریدونو کې تر ډیره شیعه مذهبي افغانان په نښه سوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې 2 ورځې مخکې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات وسوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 6 کسه ووژل او 1 تن یې ټپي کړ. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله شپږ دیرش ولسي وګړي وژل شوي او یو سل اتلس نور ټپیان شوي دي. یوناما دا خبر په خپل تازه راپور کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د وضعیت په اړه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورکړل شوي ماموریت پر بنسټ جوړ کړی. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې لخوا د 2024 کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده یې تر پوښښ لاندې ده، په افغانستان کې د بېلابېلو پېښو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات خپاره شوي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جنوري له شپږمې تر یولسمې پورې یوازې په کابل ښار کې د دریو بمي چاودنو له امله لږ تر لږه نه اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په شپږمه د کابل په دشتي برچي کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو د چاودنې له امله له شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شول. د شان د جنوري په نهمه د کابل په الوخیلو سیمه کې د طالبانو د حکومت د زندانونو ادارې اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې درې تنه ووژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. په راپور کې د جنوري په یولسمه د دشتي برچي په یو سوداګریز مارکیټ کې د شوي چاودنې په اړه چې د قربانیانو شمیر یې لږ تر لږه څلورویشت کسان ښودل شوی او بڼه یې لا هم نه ده روښانه شوې هم اشاره شوي. یوناما ویلي په دې ټولو چاودنو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. یوناما موندنې ښیي چې د کندهار د کابل بانک پر څانګې په انتحاري حمله کې چې د مارچ په یوویشتمه شوي پنځه ویشت تنه مړه او تر پنځوس زیات ژوبل شوي وو. په وروستۍ پیښه کې چې دوه ورځې وړاندې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یو جومات کې وشوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسه ووژل او یو بل تن یې ټپي کړ. د هرات یو اوسیدونکی چې په وروستۍ پیښه کې د کورنۍ یو غړی ټپي شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د شیعهګانو په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
امنیتی وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسله والو ترمنځ توپیر نه کیږي، ځکه نه قانون شته نه ځانګړی لباس چې سړی یې توپیر وکړای شي چې په دوی کې کوم یو امنیتي کسان دي او کوم یو داعش.
دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د شیعه میشتو سیمو امنیت دې خوندي کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د داعش ډلې د پراخه موجودیت راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه ډلې تقریبا له منځه وړي، خو په شیعهګانو د شویو نږدې ټولو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی دی. هڅه مو وکړه چې د یوناما د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوسته ویل اوس یې وخت دی چې حماس د اوربند وړاندیز ومني. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه پر حماس فشار راوست چې له اسرائیل سره د اوربند وروستی وړاندیز ومني او ټینګار یې وکړ چې اوس د یو توافق وخت دی تر څو یرغمل آزاد او په غزه کې روانه نږدې و میاشتنۍ جګړه ودرېږي. د اسوسیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې یو اساسي موضوع چې آیا یو توافق به په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات هغه څه چې حماس غوښتنه کوي په بشپړه توګه پای ته ورسوي کنه تر اوسه مبهمه ده. بلینکن سیمې ته د خپل سفر په وروستي تمځای کې چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د هغه اووم سفر دی، پرون ټوله ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کتنو تیره کړه. د بلینکن هڅې پر دې متمرکزې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه موافقه ترلاسه شي، هغه هدف چې ترلاسه کېدل یې پیکه ښکاري. متحده ایالات او نور منځګړي مصر او قطر هیله مند چې د غزې پر جنوبي ښار رفح چې شاوخوا یو اشاریه څلور میلیونه فلسطینیانو د جګړو له کبله پناه پکې اخیستې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو مخه ونیسي. حماس د څو میاشتو خبرو اترو په جریان کې ویلي چې له خپل اړخه د ټولو یرغملو د خوشي کېدو په بدل کې باید په غزه کې جګړه د تل لپاره ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه باید له سیمې ووځي. د اسوشټد پرس خبري اژانس راپور لمخې د هغو افشا شوو جزئیاتو لمخې چې یو مصري چارواکي او د حماس یو چارواکي هم تایید کړي، وړاندې شوي توافق چې اوس د روانو خبرو په محور کې دی دا احتمال زیات کړی دی. خو مصري چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې نه یې غوښتل د روانو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، وویل حماس هڅه کوي هغه متن پیاوړی کړي چې له ټولې غزې ترانګې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل یقیني کوي. حماس ویلی چې د اسرائیل وړاندیز ته به تر نن پنجشنبه پورې ځواب ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په عام محضر کې د حماس د له منځه وړلو دمخه د جګړې له درولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. هغه دا دریځ د چهارشنبه پورې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په خبرو کې هم ښکاره کړه او بیا یې ژمنه وکړه چې پر رفح به عملیات پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا دا په غزه کې د حماس وروستی پیاوړی مرکز دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنګټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه او خې چارې د دې ونې په نور بست خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د یوې خواته په افغانستان کې د افغان جنو پرمخت تړلو خونځیو شاوخوا 960 ورځې پوره شوې، بل خواته د افغانستان په اړه د نړۍ په کچه هر بحث چې کیږي په هغه کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او جنو پر وضعیت باندې خامخا څرګندونه کیږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمانونه د نړۍ سیاسي مشران او نور په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لمخه د خندونو د لری کېدو غوښتنې په اعلامیو کې کوي او پر طالبانو او د دوی په پالیسیو نیوکه کوي. په مقابل کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغان جنو او ښځو په وړاندې خپلې پالیسۍ د افغانستان کورنۍ مسلې ګڼي. دا کوي چې د نجونو د معاصرو زده کړو سره مخالفت نه لري، خو داسې نخنی خانه نخکاری چې دوی ته د انجونو خونځي پرانیزي او یادې دي پرانستلو نیت ولري. څنګه کېدلی شي چې د انجونو د معاصر زده کړو مخالفت نه لري خو خونځي دي تړلي؟ تر څو پورې به دا ستونزه دوام کوي؟ د نړۍ فشارونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په راتلونکو کې څه تمه او توقع کېدلی شي؟ او هغه انجونې چې په تیرو دریو کلونو کې له زده کړو پاتې شوې، که یوه ورځ دا خبر واوري چې خونځي پرانستل شوی، څومره به بیرته خونځي ته ستنې شي او څومره وخت ضایع شوی دی؟ نن په نور بست خبرونه کې په همدې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره میلمانه دي پخانی افغان ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال نظیفه حقپال، چې په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا په وروستۍ غونډه کې هم ګډون درلود، او همدارنګه د ښځو د تعلیم د حقوقو فعال قمر نیازی. دواړو ته خراغلاست وایم او ستړي مشه درته کوم. په خیر راغلی خبرونه ته، مننه کوم. اغلی حقپال، تاسو په ورستیو کې دغه د افغانستان په اړه باندې چې د بشري حقوقو د شورا کومه غونډه و په جنوا کې، په دې کې مو ګډون درلود. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وشوې، خو مهم ټکی په افغانستان کې د نجونو له او ښځو په وړاندې چې کوم محدودیتونه دي، د دې د لری کولو غوښتنه وه. په مجموع کې دغلته د نړیوالې ټولنې هغه خلک چې د بشري حقونو په اړه باندې غوښتنې کوي دا راټول شوي وو. څه ډول یو فضا وه؟ د افغانستان په اړه باندې انګیرنه څه وه؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان په حق له تر سره شوه، او د غونډې کې د افغانستان هیئت د افغانستان په حق له د بشري حقوقو د وضعیت په حق له خپل راپور وړاندې کړ، او د راپور وړاندې کولو سره سره د افغانستان هیئت چې تقریبا 11 کسان وو، دوی په مختلف برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات ورکړه. او د دې غونډې فضا داسې وو چې تقریبا اتیا هیوادونه په بحث کې د حیاتانو سره خبري وکړلې او خپل بیان ورکړ. او اکثریت ممالک د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ډیر ژور اندېښنه څرګنده کړه، او خصوصا د افغانستان د نجونو او د ښځو د حقوقو د نقص په اړه. او دغه اتیا هیوادونه اکثریت دوی د طالبانو څخه او خصوصا د افغانستان د دولت څخه، ځکه چې موږ پیږو چې د افغانستان دولت تقریبا د ملګرو ملتونو د منشور د اعلامي او د بشري حقوقو د اعلامي د وخت نه دوی د دولت په حیث دغه اکثریت بین المللي قوانین امضا کړي دي، الحاق کړي دي، او د دغه قوانینو په مقابل کې د افغانستان دولت، حکومت نه وایم دولت، تعهدات او وجایب لري، او د دغه تعهدات او وجایب په حق له هغه مهمترین مسالې د ښځو د حقونو په حق له ده. او د غونډې فضا داسې و چې اکثریت هیوادونه د افغانستان د انجنو او د ښځو د تعلیم په حق له دوی غوښتنې درلودل، او د طالبانو دغه کړنې ډیر په شدید الفاظ وغندول.
ډیر زیاته مننه اغلی حقپال. قمر نیازی، تاسو هم مننه چې خبرونه کې مرا سره ګډون کړی دی. دغه سی غونډې لکه اغلی اقپال چې یادونه وکړه، د بشری حقوقو نړیواله شورا یو لډیرو معتبرو سازمانونو نه دی یا ادارو نه دی چې په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت د سار او په ځینو برخو کې په دې برخه کې د اقداماتو د سپارښتنې وړتیا لري. تر اوسه پورې ولې هیڅ اغیز نه کوي د طالبانو په پالیسیو باندې؟
زه هم خپل په لغه باندې سلامونه تاسو ته مېلمنې خورې ته او همدا شانتې د راډیو ټوله اورېدونکو ته وړاندې کوم. دې ته کرا شو چې دقیقا که د افغانستان دولت ورته ووایو یا دولتمندان ورته ووایو، هغه کسان چې په راس کې قرار لري، حاکمان دي، اوس فعلا د افغانستان پر خلکو باندې دوی اقتدار لري، دوی اصلا نه ملګری ملتونه مني، نه یې منشور مني، او نه یې هم فشارونه مني. ځکه چې که یې منله، دغه درې کاله شو چې زموږ خوندې محرومې دي د تعلیم څخه، په کورونو کې ناست دي او په تمه دي، امیدواره دي چې نن سبا به دا فشار به د نړیوال ومني، طالبان دا فشار به ومني. د تران تر دې چې د ملګری ملتونو معاونه خپل راغله دی د افغانستان د تشریف راوړل، د حاکمانو سره یې ولیدله، لیدنه کتنه یې وکړله، د اروپایي اتحادې د خوا څخه نمایندګان استازي ورغلي او د هغوی سره یې ناستې وکړلې او خبرې اترې وکړلې. خو هغه څه چې دوی کله وایي چې زموږ کورنۍ موضوع ده او پاکستان بیا دا نوم ورته ورکوي، چې دا د دوی کلتوري موضوع ده، او دا چې دا ټول نړیوال ته دوی یو ډول داسې معرفي سوله چې دوی د ښځو په وړاندې کوم خشونت، هغه کوم اساسیت چې دوی لري، هغه په ډېرو سختو الفاظو باندې دوی وغندل سو، خو بیا یې هم په دوی باندې اثر ونه کړه. دغه د اثر نه کېدلو سبب او علتونه د دوی خپل منځي مشکلات ده. تر هغه هنده پورې چې موږ پکې معلومات لرو، د خوندو سره په رابطه کې یو، او د شاګردانو غوښتنو ته موږ ځوریږو، او موږ د نړیوال څخه غوښتنه لرو، کله دغه ټول ارتباطات چې بررسي کوو، موږ دغه نقطې ته رسیږو چې دوی تر اوسه خپل په منځ کې خپل منځي اتحاد او اتفاق نه ده پیدا کړی چې تر څو په دغه موضوع باندې دوی تفاهم وکړي. ځکه چې دوی ته دا موضوع هیڅ موضوع داسې مهمه موضوع ورته نه ښکاري. دوی داسې دا یو بغل ته پرېښې ده چې ته خو کېږې، تا باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، راسئ چې اول دا نورې لانجې خلاصې کړو. دغه نورې لانجې قدرت باندې لانجې دي. نن سبا تاسې اوري چې حتی دا موضوع بسخي داسې شوی ده چې شیعه او سني ته اوري، و پښتو دری تاوری چې دا یو ډول نور نفاقونه دي چې په افغانانو کې لویږي، نور هم بې اتفاقه کېږي، افغانان نور به هم دغه د افغانانو دا پروسه چې اوس په ټوله نړۍ کې داسې پاشل شوي دي، همداسې به نور هم سره وپاشل شي، نور به هم سره وپاشل شي، بیا وروسته دوی دغه موضوع ته
به مننه کوو. بیرته درته راګرځو. آغلی حقپال، دا خبره څومره درسته ده چې طالبان په دې برخه کې د دوی اختلافات د دې سبب شوي دي؟ اختلاف خو داسې چې په یوه موضوع کې چې هغه لاول نه رد شوي او یا دواړه لوري په یو وړه برخه کې اختلاف ولري، په یعنی هغه د موضوع په اصل باندې موافق وي خو په اجرا کې اختلاف ولري. آیا تاسو ته همداسې ښکاري چې طالبان له اصل سره موافق دي خو د اجرا کولو په برخه کې اختلاف دی او که نه؟ په څرګنده دا درسته ده چې په هر حکومت کې به ځینې خلک چې د خپلو مشرانو له پرېکړو به ډېر راضي نه وي، خو په مجموع کې د هماغه پرېکړو ملاتړ بالاخره کوي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه تر اوسه پورې نه غواړي چې نجونې مکتبونو ته پرېږدي. که څه هم دا بله ورځ د امر بالمعروف د وزارت وزیر د څرګندونو که څه هم نورې ډېرې څرګندونې وکړي، خو یوه خبره یې دا هم و چې ویلې دوی د معاصرو زده کړو مخالف نه دي. نو چې مخالف د معاصرو زده کړو نه وي او ښوونځی تړلی وي، دا څنګه سره پخلا کوي؟
دوه خبرو ته باید توجه وکړو او یا د دوه بود څخه وګورو. یو دا چې هغه موقتي څرګندونې دي لکه چې تاسو اوس ورته اشاره وکړه، یا بستانګزی بعضې وخت خبرې کوي او یا بعضې نور د دوی چارواکي وایي چې مونږ مخالف ناستو او تر اوسه پورې وضعیت چمتو نه دی ورته، او یا دا چې مونږ په یو پلان باندې کار کوو، نه په یو نصاب باندې کار کوو، داسې شیان وایي. زه فکر کوم چې دا دوه بوده لري چې دا خبرې کوي. یو دا چې افغانانو ته یو رقم غواړي چې هیلې ورکړي چې مونږ مخالف ناستو او یو د حل لاره به پیدا شي. دویم دا چې دوی پوهېږي چې د نړیوالې ټولنې د فشار لاندې دي. دوی مونږ ولیدل چې په دوحې کې هم کله چې دوی مذاکرات کوو، دوی ویل چې مونږ ښځو ته تر دکتورا پورې د تعلیم حق به ورکوو او نړیوال ټولنې ته یو رقم فری به ورکړو. او دریم خبره دا ده چې دوی په دې باندې هم پوهېږي چې ښځې نجونې د تعلیم څخه محرومول خپل شدید د اسلامي عقایدو او اصولو نقض دی. او په دې حقله مونږ ولیدل چې د اسلامي هیوادونو کانفرانس څو ځلې حیاتان ولیږل، دوی بیانیات یې درلودل او دغه کار یې غیر اسلامي وبولو. نو د دې لپاره چې ځان د دغه مسؤلیت څخه لرې کړي، دوی دا څرګندونې کوي. خو په اصل کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او مونږ باید د دوی ایدیولوژي ته توجه وکړو، او د دوی ایدیولوژي د دوو موضوع څخه مونږ کولای شو چې وڅېړو. اول دا چې تاسو وګورئ د ملا حیبت الله په څو ځلې دوی ملت ته خبرې وکړل، خصوصا د اختر پیغام ته وګورئ، نور دغسې پیغامونو ته وګورئ. د دوی په ټولو پیغامونو کې یو ډېر ژور تعصب د ښځو په مقابل کې لیدل کېږي، او دوی اصلا ښځې یو مساوي انسان په حیث په ټولنه کې اصلا نه بولي. نو دا د دوی خپل نظر او د دوی ایدیولوژي ده. او اکثریت احکام مونږ پوهیږو چې خپله د طالبانو نظام یو ډېر مستبد او دیکتاتوري نظام دی، او اکثریت احکام د ملا حیبت الله څخه هغه د فرمانونو په اساس صادریږي او هغه اجرا کیږي. او بل که تاسو توجه وکړئ دویم موضوع ته، د دوی د عدلی وزارت د عدلی وزیر حکیم حقانی نظریات ته تاسو وګورئ، دوی یو کتاب لیکلی دی چې هغه کتاب په عربي کې لیکلی دی، خو یو څه دغه کتاب په انګلیسي ژبه باندې هم ترجمه شوی دی. او که تاسو دغه کتاب ته مراجعه وکړئ، په دې کتاب کې چې جان بټ هم یې ترجمه کړی دی او هم یې پرې تبصره لیکلی دی. جان بټ یو انګلیس خوانه د بی بی سی خبریال وو، او بیا د هم حقانی مدرسې کې ډیر ذکر کړی دی، او د خپل خپل تبصرو کې لیکي چې حقانی مدرسو کې چې ما ذکر کړی دی
هلته د سنزار نشته د خزو پاکلا چې حقانی په خپل کتاب کې لیکي، او په دې کتاب کې ډیر په ژوره توګه یو برخه چې مخبل په خپل دی مقاله باندې ذکر کوم، یو علمی مقاله دی د نشر د پارملیګل دی، او البته دا غوې د کتاب څخه هم نقل قول کړی دی. او دی وایي چې اصلا دوی په معاصر علوم باندې اصلا عقیده نه لري، نه صرف د ښځو د نجونو لپاره، حتی د نارینه وو لپاره. دوی وایي چې علم که فرض دی هغه دیني علم فرض دی، نه دا چې معاصر علوم نو ټولو ته بیا وایي. او بیا راځي د ښځو په اقله چې وایي، ښځو ته وایي چې که چیرې دوی د علم لپاره د علم طلبګار دي، دوی دیني علم کولی شي. او بیا تقریبا 15 صفحه په دغه کتاب کې صرف د ښځو د حجاب په اړه خبرې کوي. نو دغه حکیم حقانی د دوی تقریبا د دوی د ایدئولوژي هغه په صف ورته وایم استاد دی، یا هغه څوک دی چې د دوی ایدئولوژي د هغې څخه تراوش اخلي. او په څنګ کې نو تاسو ګوري چې یعنی معلومیږي چې دوی نظر هم دغه ده. او په ډېر خلاصه توګه باندې که تاسو د هغه ترهګر ډلې که تاسو مطالعه کې د امنیتي او استخباراتي د لحاظه، که چیرې دوی د امنیتي او استخباراتي د لحاظه دي لپاره دلته راغلي دي، او یا تقریبا په دې 20 کلونو کې مونږ ولیدل چې دوی د دهشت او د ترور د لارې دوی قدرت ته ورسېدل، نو که چیرې دوی د ښځو حقونو ته احترام قائل شي، معاصر علوم ته احترام قائل شي، نو دوی به هغه خپل دوی به د طالبانو ترهګر ډله به نه پاتې کیږي. او که چیرې د دوی څخه هغه ترهګري او که چیرې د دوی څخه هغه روب چې دوی په دې ټولنه کې په خلکو باندې اچولې ده دا واخیستل شي، نو معنا یې دا چې نو دوی به یو انتقال به وکړي دغه ته یو حکومت ته. نو بیا هغه ځواک چې اوس دوی لري څه چې که د امنیتي اهدافو لپاره چې دوی کارول کېږي په دغې سیمې کې د مختلفو هېوادونو څخه، بیا نو دوی هغه دوی څخه هغه استفاده ترسره کېدای نه شي. بیا
مننه دې بحث به وروسته راشو. اغلی اقبال مننه کوو. یو اوریدونکی دی دغه ټلیفون کړی دی، دنه به واورو بیرته راګرځو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل انت صاحب. سلام نو نیکی لتاس یو محترم ملمنه او اوریدونکو منه.
وعلیکم السلام. ستړی مشه
زرمالوال من خیبر پښتونخوا ریکن مې اړیکه نیول.
ستړی مشه زرمالوال صاحب، لتاس اورو مهرباني.
لو به د مرګ د دې ما شمیره چې د اوس مې په روخان صاحب ته ورکړل دا نه سره سب کړو نه پیږم لږه خو نه ټلیفون کیږي دا ما ته نه کیږي نه پیږم څه وجه به هغه بیا ورسته ګورو. دا غواړم یو نظر ورکم د تاسو پروګرام باندې.
مهرباني وکړئ. مهرباني.
نو د ما نظر خدا د محترم صاحب د افغانستان اسلامي امارت چارواکي چې دا بخامه خدای د دینجونو په مخ باندې کوونځي او په انتونونو خامه خلاصي دا کړی چې کوم خبره وي چې هغه په عمل کې ثابتوي ما ته معلومه ده. خلبد مرغ لبد مرغ صاحب لکه څنګه چې موږ خدای تاسو رسنۍ ډیر او مختاطول خبرونه مختاکبه و هر ورځ، نو دا کوم فارون کې خبرې شکیل کوس د غیبی خور شي کولې د پډيري بخنه سره، یعنی دا هم نتیجه نه ورکوي. ځکه لپاره دي چې مثلا په بد نوم باندې یادول د طالبان یا یعنی سپڅې کټي کې ورته کارول دا هم د لپاره د ما خیال باندې نقصان کوي. دي چې یانو د لپاره د پرمختګ چې څنګه کوو د خلاص، یعنی دا د څه د بوا کارول څه څه خر څه په یو خدای ته او بل خامه خبر خو د خلاصې جان صاحب دي چې شک نستا او دا تاسو هغه څه د ام صاحب تعلیم څه ده
ذکر لیدې سره یو کوم وزرملوان سبب خو ما زړه د خپل ملمنو په اړه باندې بوایم چې د ما ملمنو دواړو تر اوسه پوری واځي داسې کلمات کارولې دي چې هغه د انتقاد بڼه لري او کومه داسې کلمه ما نه ده اوریدلې تر اوسه چې هغه دې مخکینۍ کاریدلې یا په رسنیو کې دې نه یاده شوي، خو کله اخلاصي یعنی د تاسو فکر مثلا درې کاله خو کافی ډیر وخت دی، یو سړی چې په لسم سنف کې د دولسم نه فارغېږي او ځینې فاکولټي او پانتونونه په درې کلونو کې بشپړېږي.
په دې کې هېڅ شک نشته، نور خو دا د ټیک کارول چې دی راځم خپل نظر ته یو د تاسو لپاره لنډه خبره خبر دا غواړم چې د تروریست او دغه دغه ټیک کارول د ما په خیال نه خوښ ده، دا بس خپل نظر ته. نو خامخا به فلاسي وان صاحب د طالبان چې دی دا ټول نوې ورته مطلب یو چکه شي به چا په استلای یو لاس سوي دی ورته، یعنی د دې خبره نه اوري نور څه کوم اهمیت ورکوي. کدی چې د طالبان سره وګوري خبره اترې وکړي شولایزه توګه باندې مخامخ پته کېده شي ومنه او بل ځکه مسله د ما په خیال باندې ان صاحب لکه څنګه چې زه خپل باندې د ما نظر ده، یعنی دغه رسمیت ته زمبل او وجه هم کېده شي، یعنی موږ مو په نظر بل شي طالبان حکومت پر رسمیت نه ډیر کارونه بنورم مخلص نه واز ده چې جن خوونجی یا زده کو پرمختګ دین علاوه نور به ډیر کار وشي. ډیر
واقعا دمګړې خدا شکاري چې دی نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ یو پټه په ولاړ حالات دی، غوې چې ته شیطانې غواړي نړیوال ټولنې نه ورکی، نړیوال ټولنه چې څه تنه غواړي هغه طالبان نه مني. نو په منځ کې ظاهرا خو د افغانستان خلک هغه کې بندیزونو د نړیوالو بندیزونو له کبله هم دي، مثلا پرون موږ د لوب او سپورت په اړه باندې یو رپورت درلود، د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته ځکه پیسې نه رسیږي د نړیوال فوټبال فدراسیون نه چې په افغانستان باندې بانکي بندیزونه دي، او کم د فوټبال هغه د افغانستان فدراسیون چې دی هغوی ته چې هغه د نړیوال فدراسیون نه کومه ونډه ورکول کېږي نه شي استولی. یعنی دا یوه وړه بېلګه ده. په افغانستان کې د دغه اختلاف ګڼ نور قرباني بېلګې هم شته دی چې په افغانستان کې په بېلابېلو سکتورونو اغېزه کړې. مننه زرملوال صاحب، که بیا هم څه وایي مهرباني وکړئ چې خبرې راټولې کړئ.
بس نور نور ویل نه دی دغه د کډوالو په باره کې دلته موږ معلومات لرو، تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه یې مېلمانه یې مثلا د ازادي راډیو مېلمه نور داسې پروګرامونه یې که موږ غواړو چې په دې خپل نظر ورکړو. روښان صاحب سره ما خپل شمېره پرې ایښې ده، خو
مننه زرملوال صاحب. د ما همکاران به اتمن چې روښان صاحب د تاسو شمېره ولري، هغه به اتمن د ما همکاران به در سره په تماس کې شي او په
ټولو ته سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم را او سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا رازو خپل میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
کریمی صاحب د افغانستان څخه.
کریمی صاحب ستړی مو شي له افغانستان څخه، مهرباني.
خوشاله اوسئ. مننه. الله مرته ژوندۍ لره د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکی هیلې وړاندې
کوو. وعلیکم السلام. موږ د دې نجونو مکتبونه باندې خبرې کوو چې دا بل طالبان وایي چې موږ مخالف نه یو د زده کړو، خو مکتبونه یې تړلې دي او ورځ په ورځ د نړۍ هیوادونه هم اعلانونه کوي، د بشري حقونو ډلې هم اعلانونه کوي چې دا درست کار نه دی. خو تر اوسه پورې کوم مثبت ځواب د طالبانو لخوا په دې برخه کې نه ښکاري. تاسو د یو عام افغان په توګه چې له افغانستان هم ټلیفون کړی دی، څه فکر کوئ په دغه اړه باندې؟
زما فکر خو په دې حق باندې دا دی، یو دم دوی ته اجازه ورکړي چې نجونې مکتبو ته لاړ شي یا پانتونونو ته لاړ شي. د دوی هغه ملګري چې دوی دا مبارزه کوله چې په افغانستان کې د دیموکراسي دا اشغال دی، خلک ته بی فکر کوي. نو په یو دم چې دوی دغه اجازه ورکړي، دوی په خپل منځ کې د بی اتفاقۍ سره مخ کیږي زما په فکر باندې.
نو تاسو فکر کوئ چې دا د دې په خاطر باندې څومره اړتیا ده دې ته چې باید اجازه ورکړي؟ تاسو فکر کوئ اړتیا شته ورته؟
دې ته بېخي ډېره اړتیا ده، ځکه چې موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو، یعنی دا دغه داسې دي چې دا وختونه چې په دې کې نیمه قشر دا اوناس دي او نیمه قشر سړی دي، دوی ټول ته ضرورت دی د ټولنې د پرمختګ لپاره، د آرام زندگی لپاره، د اجتماعي زندگی لپاره. دوی به زده کړې وکړي، ځکه چې دوی ته په پوهنتونونو کې ضرورت دی، په طبي اړخونو کې ورته ضرورت دی، نور دغسې په ټول کارونو کې د نجونو د تعلیم دپاره ضرورت دی. خو متاسفانه چې دغه کار به هم وشي، خو دا به زما فکر باندې لږ وخت واخلي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. زه خپلو میلمنو ته راګرځم بیرته کورم آباد. کریمی صاحب له تاسو نه چې ټلیفون هم کړی وو، آغلی قمر نیازی، مخکې د موږ بلې میلمنې حقپال وویل چې که طالبان د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، نو د دوی دغه جوړښت چې دی داسې په سخت دریځۍ باندې رامنځته شوی دی، او ښایي چې دغه جوړښت یې بالاخره پاتې نه شي، ښایي په دې باندې دوی تشویش ولري یا ویره ولري. او دغه یو اوریدونکي مو ویل چې کیدلی شي خپل ځینې ملګري له لاسه ورکړي چې هغوی دوی په دغه نوم باندې مبارزې ته اړ کړي دي. تاسو مخکې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو خبره وکړه، دې موضوع ته څنګه ګورئ؟ او بل دا چې څومره دا فکر په طالبانو کې موجود دی چې د دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت د ښځو په حقونو پورې تړلی دی، دوی واقعا غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني؟ آیا دا درک موجود دی چې که دوی د ښځو او نجونو حقونه، دغه اساسي ابتدایي لومړني حقونه چې د کار حق دی او ښوونځي ته په ځانګړې توګه د تعلیم حق دی، دا ونه مني، له نړۍ سره یې تعامل ستونزمن دی؟ اغل نیازی، فکر کوم چې قمر نیازی مکسر نشته دی دا اوس. اغلی اقبال، تاسو راته وایئ، د موږ د اوریدونکو په خبرو هم که کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ، او د ما د همدغې پوښتنې په اړه هم راته ووایئ چې څومره داسې تاسو ته ښکاري چې نړۍ او طالبان سره په یو بنبست کې دي، دوی ته نه رسمیت پیژندل غواړي او نړۍ دا رسمیت پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه فکر کوم چې د ښځو او نجونو د حقونو مسله په سر کې د دې پورې تړلې دي.
زه فکر کوم چې مهمه ده چې دغه د افغانستان وضعیت، د طالبانو حاکمیت او نصر د ښځو حقونه، بلکې عمومي ټولو د وګړو حقونه باید موږ په ډېر انتقادي ډول باندې وڅېړو. زموږ ورور چې زنګ ووهو وویل چې هېڅ امکان نه لري چې نور پوهنتونونه او مکتبونه خلاص نه شي، دوی به هر عمرو او حتما به خلاصوي. زه د دوی خبرې سره ډېر موافق یم، موافق په دې یم چې که طالبان خلاصوي که نه خلاصوي، خو د طبیعت او د ټولنې اقتضا دا ده چې په اوسنۍ معاصر شرایطو کې تاسو نشي کولی وګړي د دوی د حقوقو څخه محروم کړي. دا چې دا طالبان دي مکتبونه به خلاصوي، دا چې څنګه تغییر راځي، دا چې څنګه کېږي، هغه ته ډېر ضرورت ده چې باید وڅېړل شي او تبصره پرې وشي. نو په دې دغه ورور معتقد په دې خبره باندې و، ځکه چې اصلا دوی پوهېږي چې هیڅ منطق دغه نه قبلوي چې تاسو یو انسان واخلی د دوی څخه، د دوی وړتیا واخلی، د دوی څخه د دوی ازادي واخلی، او هغه ازادي او هغه وړتیا چې هیڅ چا ته ضرر نه رسوي، بلکې د ټولنې د ښېګړې دپاره استعمالېږي. اوس تاسو وګورئ، مونږه اوریدونکي اوریدلي دي خبرونه، مو ولیدل چې څو افغان مېرمنې څو جوایز وګټل، د هغې څخه یوازې مونږ خور شکردخت جعفري وه چې افغانستان کې حتی اجازه د درس و تعلیم نه درلوده، خو بالاخره د کور نه نیولې مبارزه یې شروع کړله او تبې ولسه کابل کې د هغې ځینه راغله. بریتانیا کې د دکتورا په برخه کې په طبابت کې دکتورا وکړه، بیا هغې نه بعد داسې یو آلی اختراع کړله چې په نړۍ کې اولین ځل ده چې د سرطان د تداوي دپاره ده. نو تاسو ګورئ، یوه ښځه
یعنی کله چې زمينه ورته مساعد شو کله چې امکانات و نو دغه د علم او د زده کړې لار او څه وکړل د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمال کړل. نو تاسو هیڅکله نشئ کولی چې بد وخلې او خپې پټ کړي خ او یا حقیقت باید خپل لاره ومومي او حقیقت هم دا دی او ښېګړه هم دا ده چې باید ښې چارې او هغه مستقیم لاره باید دغه شي غوره شي او مستقیم او ښه چارې چې شي دي هغه دا ده چې علم دا تعلیم ده. تاسو که په یو کور کې وګورئ تاسو که په یو ټولنه کې او یا دا مثال مو چې تاسو ته ورکړ نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان د طبیعت سره په جګړه کې دي، طالبان د رڼا سره په جګړه کې دي، طالبان د خلکو د تقاضا سره که هغه ښځې وي که نارینه وي. زه مطمئنه یم چې دغه ورور چې زنګ واخه دی د ښځو به د تعلیم پکړه وویل، خو دغه وګوره زموږ نارینه دي چې دوی هم غواړي چې د دوی خویندې لورګانې باید درس او سبق ووایي. دوی پوهېږي چې په یوه کورنۍ کې که چیرې یوه لور یا مور یا خور د علم په رڼا باندې سنباله وي څومره د هغې کورنۍ او دغه ټولنې ژوند هوساینې طرف ته ځي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید مونږ خپل ټولنه سم وڅېړو او انتقادي لاره خپور کړو. انتقادي لاره چې زه وایم معنا یې دا نه ده چې مونږ حتما مسید چې وویل چې د طالبانو جوړښت څرنګه ده، ځکه چې طالبانو جوړښت ټول ته معلومه ده. طالبانو جوړښت یو حکومت نه ده. حکومت که چیرې وای تاسو که اسلامي حکومتونو ته توجه وکړئ، معاصر اسلامي حکومتونه که چیرې تاسو ولاړ شي اسلامي تاریخ ته وګورئ، حتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې او هغې نه بعد د خلفاو راشدین په وخت کې تاسو وګورئ، خلکو ته د اعتراض حق ورکول شوی دی، ځکه چې ټولنه د خلکو د اعتراض په اساس جوړیږي. اوس تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې د خلکو ته وایي چې زه سره سید چې تاسو خلیفه یم، خو زه هم کولای شم چې اشتباه وکم، تاسو باید زما اشتباه باندې نیوکه وکړئ. یا اته خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه سید چې تاسو پیغمبر یم، خو بیا هم زه انسان یم. نو تاسو وګورئ ملا هیبت الله او یا د طالبانو حاکمیت چې اصلا اول د مقایسې وړ نه ده د خلفا و راشدینو او د نورو اسلامي هیوادونو سره، خو زما هدف دا ده چې وایم چې هره ټولنه کې باید وګړي حق ولري
او تر څو پورې چې د انتقاد لپاره دروازه خلاصه وي د خوشونت دروازې نه پرانستل کیږي. فکر کوم چې واقعا دا مهمه مسله ده چې خصوصا سبا ته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځم ده، هغه څه چې د طالبانو تر واک لاندې ډیر زیات محدود شوي دي او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی، چې د تاسو د همدغه څرګندونو یوه بېلګه ده چې د بیان ازادي د اعتراض حق لا خلکو ورو ورو اخیستل شوی دی. په هر صورت بیرته به د خپل موضوع ته وګرځو. یو کس را سره دی له هلمند نه، اتل صاحب خبرونې ته ستړی مشي، له تا نه به واورو. موږ په دې غږیږو چې د نجونو د مکتبونو زیاتې ورځې ووتې چې تړلې دي، د یو عام افغان په توګه څه فکر کوي؟
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. سلام محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې وګړي چې روغ جوړ به سوي او سلام میلمنو خوند ته وایم. سلام محترم، موږ خو ولی چې په وار وار باندې داسې د رسنۍ د طریقه غږ کړی دی په خپل مسؤولو چارواکو باندې چې د ښوونځیو ضروریات شته زموږ په افغانستان کې، خامخا ضروریات ورته لرو، یعنی داسې ضروریات ورته لرو. سلام محترم، دا زموږ د مندکې حال زه درته وایم. دا اوس د ستا سره خبرې کوم. پدې کې یو حوزه د سفر حوزه مروت پای ان تاسو مدد ته په حساب شل زره ډیر زره کورنۍ ژوند کې دوه نه پوس دي نو دلته موږ د دولتي کلینیک لرو ان سمو تر په داګه د کلینیک کې موږ یو ځنه باجی لرو یعنی سره د ډیر نه پوس ان سمو نو په دې تر ماخه د باندې مثال د خبرې د افغانستان د وغټ ضرورت سه د وغټ ضرورت سه ضرورت چې ان تاسو محترم شوینځي باندې نو د خپل دولت سه بیا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې شوینځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې څه غواړي په غنی نگاه کې خلاص کړي او بل د شه بیا ان تاسو محترم د کوم چاودنې چې کیږي په دغه شریعت کې په دغه ټوټ شریعت کې مثال د خبرې یازمه شیګان ورنه د مابین ز پکې دي یازمه عام افغانان په شهادت رسیدل ان تاسو محترم دا زما په فکر او په نظر باندې دغه بهر ملک څخه د بهرني ملکونو چې زمر پر بغل دی مثال د ساګان دې دوغه ته دا کم خلک د ځان سم محترم مشه دینه پولیس نه لري چې دغه شزي په دابډران باندې راوړي دغه تلاشي کې دای ضرورت دې د ملک نو دا افغان په سپات باندې زما پر حکومت باندې دغه ځغ دې په قانونو خلاص کړي شیات باندې ګا کې مكتبونه خلاص کړي او تم مستوان سم محترم خامخابه د خیر له کذر ملوا صاحب شي اشاره وته وکړه خامخابه د خلاصي شي هیڅ چاره نه لري ان سم محترم خامخابه حکومت دا دغه خلاصي ذکر دې مشه په سر غوند کې چې نستلې دې مرده دې خبرې صدا شاورو
مننه سلامت و سیل تلفون نمو مننه رازم آغلی قمر نیازهی تا دی پا هلمند که و پا گنو ولایتونو که دی معرف پا برخه که کار کرده دی آغلی نیازهی دا سی یو تصورم موجود دی لکه مخ که آغلی اپال پا دی بانده تنگار وکه چی د اسلامي نړۍ ګڼ هیوادونه چې دي د اسلام للید لوري نه مثلا د اسلامي همکاري او سازمان حياتونه واستول اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ بیا بیا په طالبانو باندې او په یو ډول داسې وښودل دغه څه چې دوی کوي دوی لکه له اسلام سره تړاو نه لري خپل طالبانو هم پټینګار ویلی دی چې دوی نه وایي چې دا حرام دی فقط یوازې ستراتیژي او کړنلار او داسې نورې پلمې ورته جوړوي بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښایي دا کلتوري او فرهنګي اغېزې په طالبانو باندې ولسي او کلیوالي اغېزې تاسو د معرف په برخه کې کار کړی په هلمند کې مو کړی لکه چې که زه سم پوه شوی یم ولسي لکه موږ دا درې ټلیفونونه درلودل په درې واړو کې دغه درې کسانو یو هم نه ویل چې زده کړې دي نه یي د نجونو لپاره صحیح ده چې شرایطو باندې به سره خبرې کوي تاسو فکر باندې څومره ولس غواړي چې نجونې زده کړې وکړي
که اوسنۍ حالات ته په کتو سره او د ورونو د خبرو د اورېدلو څخه تاسو هم دا اخیستی ده او تر هغه ځایه پورې چې زه د خلکو په منځ کې وم تر ډېرو پرتو ولسوالیو پورې په هلمند کې ما کار کړی د هلمند په افغانستان کې هغه ډېر شاته پاتې یو ولایت دی او پښتون میشته ولایت دی حتی د ټول افغانانو سره داسې یو ایدیالوژي و چې د طالب د تولید ماشین په هلمند کې دی نو د هغه ځای څخه چې دا غږ اوچت کیږي چې علم ته اړتیا شته د یو کلینیک مثال یې درته درکړه چې یوه قابله موږ هلته لرو نو تاسې فکر وکړئ چې په زرګونو به داسې نور مثالونه مو لرو دقیقا اړتیا ورته شته او ضرورت ده اوس خلک د علم په ارزښت پوسو په دغه درې لسیزو کې چې کوم فرصتونه مهیا سو ښځو ته ښځو ځان ثابته کړه د پوهې په ډګر کې تر ډېره حده پورې موږ ټول د هلمند په ولایت کې د انقلاب د دورې څخه تر جمهوریت پورې تر دغه د کرزي صاحب تر دورې پورې موږ فقط په ټول هلمند ولایت کې درې لسانس ښځې درلودلې مګر دغه درې لسیزه کې تقریبا دغه درې لسیزه د جمهوریت په دوره کې موږ په سلهاو لسانساو ډکتوراو تر ډېره لوړه کچه پورې هغه خوندې درلودلې چې هغوی د عالی تحصیلاتو څخه برخمن سو ماستریانې ترلاسه کړلې خوندي ډاکټوراو ترلاسه کړلې خوندي پوهان دي سولې خوندي نو دا یو ډول ذهنیتونه خلاصو خلک په دې علم په ارزښ باندې پوسو د خلکو غوښتنه ډېره سوله متاسفانه اوسنۍ نظام راغی اوسنۍ حالت راغی اوسنۍ نظام باندې چې موږ انتقاد لرو زموږ ورور مخکې یادونه وکړل چې دوی باید یعنې نیوکه ونه کړي منفي نظر وړاندې نه کړي که څه هم تاییدی تاسو ټول دوستان خبرې وکړي خو زه یو خبره بل تاییدوم اضافه کوم چې هغه دا ده چې درست ده دا خو د ټولنې تقاضا ده چې بدلون به راځي او دروازې به پرانیستل کیږي نن نه سیاست به خو مهم دا ده چې یو خو خلک نور نو به حوصله شوی دي وای بزک بزک نمر کی جو لغمان میرسه څونه وخت نور هم مو ضایع کو درې کاله خو ضایع شوه د دغه لړۍ دغه سلسله مو قطع کړله خوندې مو ناهیلې کړلې د هغوی استعدادونه مو ووژله موږ که د سکاره دغه ورکو د سکروټې مثال ورکو سکروټه چې پوکۍ حرارت تولیدوي کې پرېږدي ایره کېږي خو دغه پوکېدلو ماشین اوس ولاړ ده هغه سکاره اوس ایرې سوي دي ولې ایرې نور هم په باد ویسو پرېږدو له منځه یې ویسو دا خو امکان نه لري موږ بالاخره ټول نړیوال به دا افغانان دې ته مجبوروي اوسنی نظام به دا دې ته به مجبوره کوي چې هر رقم بدلون په کې راوړي هغه بدلون به په کې راوړي خو تعصب په دغه ځای کې ده چې هغه وای وای بورا به وای هسې هم د ګل دیدار وکړي خو باغوانه وایي ستا نری نیت مې ځوروي زورول دغه د چې ته اوس په نظام کې ټولې فرصت نه راته مهیا کوې هغه اصول چې ته غواړې په هغه اصول یې راته مهیا کړه موږ د شرعي اصولو خلاف نه یو موږ د اول هم په خپل په مکاتبو کې الحمدلله ثم الحمدلله اسلامي نصاب در موږ په نصابو کې وو اسلامي تدریس وو ایجاب وو هر څه مراعات کېدله دا به هیڅکله دوی نه وایي چې د دوی په راتګ سره موږ مسلمان شوي یو موږ مسلمانان وو مسلمانان یو او مسلمانان به اوسو تر قیامت پورې
مننه
دغه ځای ده چې ته ولې فرصت نه راکوې ته ولې زما وخت ضایع کوې
مننه واقعا دغه وخت بیرته نه راستنیږي از خبرونه کې را سره کمی څو دقیقې پاتې دي یو اوریدونکو لن راخلم ځکه اوریدونکو ډیر تماسونه نیسي د ټولو ټلیفونونه نشو راخستلې خو مهرباني وکړئ څو کوله کوم ځای خبر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ستړی مشي مهرباني وکړئ
من سلامت نظر صاحب از مساخو دغه میمنه خورته اوریدونکو سلامونه وایم مولوی حتیار زابلی خبر کوم
زابلی صاحب ستړی مشي مهرباني وکړئ
من سلام تاسو خیر دي زه به هم دا پروګرام به پر نظر دغه درکم نظر درکم هغه دا د معرف وو دا خدای دې مان حق ته کړي که څه دی نو الله پاک هم حکم کړی دا او رسول الله صلی الله علیه و آله وایي طلب وکوي من محد الا لحد لما تنګو ته تر دغه پورې منګره دا هغه چې دی هغه د شرعي دغه دی علم ده دغه آیات او حدیث وو دا علمونه به سړی دغه کوي او دغه ده
نو دا دا دنیاوی دا دنیاوی علم بچنګه کوله خیره
دا دای دا مباح دیتا ولا وشور خلق وای دارت وای وای دا خور وای دا وجه اخور وای خبر وکړه هغه ډیر غلط وکړي خای په لاسه دا په دغه نامه واسه داسې تعلیم خپل نو غفله نو کې ادب او دغه لري او بل دغه چې دا امر معروف او دغه دا تعلیم څه دا مباح ده یا واجب ویل یا
مونږ وي د حکم په اړه باندې نو یو غږیدلې مونږ دې اړتیا په اړه باندې غږیږو فکر کوي چې یو ډاکټر ته دغه مباح علم اړتیا شته نو زابل نه یو سړی وخزه په شاکړي او پاکستان ته وړي وای چې هلته یې ډاکټر ته خیما د دې به څنګه کوو بیا
هغه هم ډاکټر ته نه دا چېرې ته نه وړي هغه هم ډاکټر ته وړي کېدل ته را وړي افغانستان ته یو پاکستان ته یو چې هم وړي وړي هم نر ډاکټر ته وړي ځکه چې ښځه خو دونه تعلیم نه شي کولی دونه
ولې نه شي کولی دا اوس چې دا نن چې مخکې موږ نن رپورټ لرو چې موږ په دغه کې په برتانیا کې یو افغان خزې چې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي مخکې وربانې هغلی حقپال خبرې وکړي سرطان ناروغي په افغانستان کې ول وژونکو ناروغي نه ده هره ورځ ډیر خلک اخلي پرته له دې نه چې شفخانې پورې ورسیږي عموما پرته له دې نه چې درملنه ولري یا درملنه یې وشي عمري دې د سرطان د شعاعو په برخه کې یو تیر کالم یو افغاني ورته لاسته راوړنې لرلې او سکالی هم په همدې برخه کې یو افغانه میرمن دغه افتخار لري چې د برطانیې هیواد ورته جایزه ورکړې ده په هر صورت مولوی صاحب خبرې مو اورېدلې رازو چون د خبرونې وخت په ختمېدو دی اغلی حقپال که تاسو خپلې خبرې راټولې که یو دا راته ووایي چې خیر اوس خو دا وضعیت دی طالبان وایي ښوونځي پرانیزو دغه سید مولوی صاحب غوندې کسان هم پکې یو نیم شته دی چې هغوی وایي چې نه یې ضرورت ورته نشته. خو د طالبانو رسمي دریځ دا نه دی لکه دا کوم شی چې د مولوی صاحب دریځ دی. هغوی وایي چې دوی دغه علم حرام نه ګڼي او دوی ژمن دي چې د نجونو ته به د ښوونځیو اجازه ورکوي خو په یوه او بله پلمه باندې ځنډوي. افغان نجونې او ښځې څه کولی شي؟ دغه فرصت تیریږي، دغه وخت ضایع کیږي. څنګه کولی شي چې لږ تر لږه هغه د علم او پوهې او معرفت کمه رڼا چې شته دی په دې منځ کې د نجونو او ښځو دا بله وساتل شي؟ لنډ که راته خپل نظر ووایي، بیا وروسته له هغه نیازه یې غواړم.
زه فکر کوم چې افغان ښځې څو مختلف ډګرونو کې باید کار وکړي. اول دغه د ټولنې پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، خصوصا لکه چې ستاسو محترم اوریدونکو یې زنګ ووهه او دا تبصره یې وکړله. ګورئ تاسو که دغه حدیث اول تاسو وګورئ، آیات وګورئ، وایي اقرا، هلته نه وایي چې ښځه یا نر، ټولو باندې فرض کړی دی علم. بل تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وګورئ، وایي چې که تاسو د علم د لاسته راوړلو دپاره که تاسو چین ته ولاړ شئ، ولاړ شئ. چین کې هغه وخت نه اسلامي علوم و، بلکې هغه غیر اسلامي علوم و، یعنی هدف دا چې ساینسي علوم و. نو دغه دواړه آیات او حدیث که تاسو لنک کړئ، دا خپله ښایي چې معاصر علوم لکه د اسلامي علومو باندې په نر او ښځه باندې فرض ده. خلک باید په دغه مسلې باندې پوه شي او هغه غیر غلط روایتونه چې زموږ په ټولنه کې شته باید هغوی مونږ محکوم کړو او مونږ روایتونه باید سم کړو. بل یعنی یوه ټولنه کې باید افغان ښځې مبارزه وکړي، بل د طالبانو سره مبارزه وکړي. دریم باید نړیوال ټولنه کې هم مونږ مبارزه وکړو او دوی ته باید ووایو چې طالبانو باندې فشار راوړي او د سره سره باید یو څه پروګرامونه نړیواله ټولنه باید افغان ښځو ته په کور دننه یعنی افغانستان کې مساعد کړي. او هغه دا ده چې مونږ وزګوري چې د آنلاین له طریقې نه بعضې پروګرامونه شته، اگر چې درې کاله وخت ضایع شوی دی او معلومه نه ده چې نور څومره ضایع شي، د دې جبران کول ډېر سخت کار دی. خو بیا هم زما پیغام هغه نجونو او هغه ښځو ته چې دوی د علم دپاره تنده لري، دوی که انټرنټ لري په کور کې، د انټرنټ د یوټیوب د لارې نه او د سوشل میډیا د لارې نه مختلف پروګرامونه شته اوس دغه خلکو سره وصل شي او بس واړه واړه امکانات چې شته د دغه امکانات څخه دوی استفاده وکړي. لکه چې د طالبانو په اوله دورې کې بعض مکتبونه وو چې دوی دغې څخه استفاده کوو او چې کله بیرته طالبان لاړه دوی راغلل سبي امتحانونه یې ورکړل او درسونه یې شروع کړ. اوسنۍ شرایط دغه شرایط نه ښهوالی په دې کې لري چې مونږ د انټرنټ له طریق نه د نړۍ سره وصلستو باید هیڅ فرصت دوی د لاسه ورنه کړي. مننه.
کورم آباد اغلی حقپال، اغلی نیازی له تاسو مقام دا وپوښتم، دا سي څو سپارښتنه کوي کې څه شی به افغان جون ته چې په دغه شرایطو باندې خو غږیدو چې ولې دي څنګه دي خو دي هم دا شرایط دي څه کولای شي چې لږ تر لږه له پوهې سره، له مهارتونو سره او له علم سره ځان که کم تړاو مې تړلی وساتي؟ ها دی اغل نیازی دی ماغه گوری؟ ها فکر کوم چې د میرمن نیازی تلیفون قطع شوی دی. زه له دواړو دغه درنو میلمنو نه میرمن نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده، حقوق پوهه ده او همدارنګه د بشري حقونو فعاله ده، او همدارنګه له قمر نیازی نه چې اوږده موده د افغانستان په معارف کې کار کړی دی، د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. له دواړو مننه کوم. همدارنګه د وروستي مولوی صاحب په ګډون د ټولو هغه میلمنو نه چې اوریدونکو نه چې په دې خپرونه کې زنګونه ووهل، خپل نظرونه یې شریک کړه، له دوی ټولو هم منندوی یم. تر بیا ټول په خدای سپارم. ښه چاري.
گرزم لیونه پورنو لیونه منی کمشنا د بیا بانا سر پرد جگرزم لیونه پورنو لیونه منی کمشنا د بیا بانا سر پرد جگرزم لیونه Danguna, kaid min.